باستوديو.
مننه کوم سید سمی عباس دوستانو یو بل خبرونه ته شرغ لاس په کابل کې د سهار اته بجې سوې. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. د دې موضوع تفصیل او نور راپورونه هم وروسته اوریدلی سي، خو په سر کې مهم خبرونه لرو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلی چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون د بیا کتنې نیت لري. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه ورځنۍ لوبه ترسره کیږي او متقی جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د بیا کتنې نیت لري. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی سولیوان ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د تړون په بیا کتنه کې به وارزول سي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نور خو سره د با مفهومه خبرو د پایل پاړه په خپل ژوند ولاړ دی. کڅنګ د اعلامیې لمخې د جمعې ورځې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سولیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې له پروسې او هغو رغند سیمه ییزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند ته د دوړو خواو پر رسیدو کې مرسته کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سولې د پروسې د برخې په توګه د افغان میرمنو، نجونو او لژکیو ډلو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ وشوت. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تورن رد کړل چې ویل دي به نوم او نشان الوتکې د حمید کرزی له نړیوال هوایی ډګر قاچاق کړي. حکمتیار پرون د کابل په یو جمعات کې دا تورن لګولې وو.
چرا تیارای بدون لوگو نشان ده؟
ولی بی لوگو البته کی رازی؟ ولی امنیت د بلی ادارې لخوانی ولکی هغه اداره چې پغلاو کې شریک ده او د خلکو امنیت هم چې چارواکو خپلوان دي نسی بی لوکوم ویر او مانی هر څه چزړی غواړي وړي طلا دی، پیسې دی، ډالر دی، حتما امدادي بل څه نه دی.
طلا فول از ډالر است حتما امین است چې دیګری نیست.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې بیګا نوښت د حکمتیار د دغو تورونو پر ردولو سره ویلي چې د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې کلک امنیتي څار کیږي او هر کال زرګونه کیلوګرام مخدره مواد او سره زر کشف او اړوندو ادارو ته سپاري. د ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي چې د هیواد ټول سیاسي مشران دي د ګنګوسو له خپرولو وړاندې د ځان د ډاډمنولو لپاره موضوع له دوی سره شریکه کړي څو د خلکو او رسمي ادارو باور زیانمن نه سي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونو دویمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په کوربهتوب د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې لوبې ترسره کوي چې تر اوسه یوه لوبه ترسره شوې ده او په هغې لوبه کې افغانستان ایرلند ته د 14 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دویمه لوبه سبا ترسره کیږي او درېمه لوبه به د جنوري په 16 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي شیخ زايد لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبي د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیگ په لوبو کې راځي چې هر بریاي لاس نمرې ورکوي. د سوپر لیگ له 13 ټیمونو څخه د سر و ټیمونه راسن نړیوال جام ته وتلای شي. زموږ غلازه د ریډیو اوري. په پېښور کې د پوهنتون لسکره محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر ټول درسونه آنلاین وو، نو آزموینې د هم آنلاین وختل سي. د مظاهره کوونکو لړلې فرهین د ازادي رادیو مشال رادیو ته ویل
سوپر چې دې زموږ مطالبات نه منلي، دې زموږ خبره نه منلي، دې مونږ آنلاین اگزام نه اخلي، نو هغه پر به مونږ خپل خبره نه ناخو کیږو، ځکه چې مونږ سره ناجایز خبره نه کو، مونږ خصه خبر کو خپل حقوق د پاره ولړ او مونږ دا وایو چې مونږ لري آنلاین اگزام.
لاریون له پېښور پریس کلب د خیبر پښتونخوا تر اسمبلی پورې وسو. مظاهره کوونکو ویل چې حضور امتحانونه به یې په وروستي عمومي نمرو یا جی پی ای ناوړه اغیز وکړي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. ښاغلی آستن پرون د امریکا په سنا جرګه کې په دوه نویو موافقو رایو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوه سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی. آستن چې له څلورو لسیزو زیاته کاري تجربه لري، لومړنی تورپوستی امریکایی به وي چې دفاع وزارت پینټاګون مخ ته وړي. ښاغلی آستن د سنا جرګې تر تاییدې وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د 28م دفاع وزیر په توګه خپل هیواد ته خدمت وکړم. زه په خاص ویاړم چې لومړنی افریقایي امریکایی يم چې په دې څوکۍ کار کوم. لوید آستن د ولسمشر جو بایدن لخوا په دفاع وزارت کې د ثبات راوستلو په هدف نوماند وزیر سوی دی. سنا جرګې همدارس په پرونی مجلس کې د خزانه وزارت نوماند جانت یالن هم تایید کړه. او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزه مسوده استازو جرګې ته لیږي. د سنا جرګې د اکثریت دیموکراتانو مشر چاک هومر پرون په عمومي جلسه کې دا خبره وکړه. هغه ویل سره لدی چې ځینو جمهوری پالو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ټرمپ به محاکمه کیږي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې. د ناتو سرمنشي وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي ولسی جرګه د 2014 مالک البودیجه په مشروط ډول تصویب کړي، خو د مالیه وزارت یې پر قانوني جوړښت ټینګار کوي.
په مشروط ډول د بودیجې تصویب قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي.
دا به هم واوري چې د امریکا سنا جرګې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړ او په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په کور کې لیکي اوري
دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده، په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري. په اکثرو سیمو کې ملکان دي یا مثلا د سنور خلکو بری د دولتي اداره کې ځای نیولای ده. کوم کومکونه سه توضیح کیږي هغه خلکو ته سه مستحق دي او ته نه رسیږي.
د ګوړیا چار تفریحي پروګرام هم لرو او ردو تیار سره اوسئ. ورځو د خبرونه د سرموزوته د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. یان ستولتنبرګ پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. ستولتنبرګ سره لدی چې ورلمخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د پام وړ کم شوی، د ځواکونو په بیړه ایستل د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ګواښ بللې دی. صفی الله ستنګزای په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ناتو را روانه فبروری په افغانستان کې د خپل حضور د راتلونکي په اړه بحث کوي. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ پرون دغه مطلب په بیان سره ویلي د افغان سولې پروسې ملاتړ کوي او دغه ملاتړ د یوې برخې په توګه به په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړي. د ناتو په خبري اعلامیه کې د ښاغلي ستولتنبرګ ټینګار ته اشاره شوې چې د ناتو سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه هره پریکړه په ګډه کوي او په مسؤلانه توګه به مخته ځي. ښاغلي ستولتنبرګ همداراز د امریکا له سی ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه د عسکرو ایستل د نړیوالې ترهګرۍ او د ټولنیزو پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. هغه بیا په افغانستان کې پاتې کېدل هم په یو ستونزمن پوځي جنگ کې د دوامدار ښکېلتیا په معنا بللی. د ناتو سرمنشي زیاته کړې چې د امریکا له نوې ادارې سره په نږدې مشوره کې ده، خو د هغه په خبره له یو ستونزمن حالت سره مخ یو. ستولتنبرګ له سی ان بی سي سره په مرکه کې د ناتو په وړاندې د ټولو ننګونو د هواري لپاره د اروپا، امریکا او ناتو په ګډ کار ټینګار کړی او ویلي دي چې پریکړې به په ګډه کیږي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېګو. زه په یوازې امریکا باوري نه یم. یوازې په اروپا هم باوري نه یم. زه په ناتو کې د اروپا او شمالي امریکا په یووالي باوري یم.
Together in NATO.
د ناتو سازمان د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له پخوانی ادارې سره په ګڼو پریکړو موافقه نه ده ښودلې. لا غېډلې یواله افغانستان د ځواکونو ایستلو. ناتو له اول سره ویلي د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتل بل لاس تر وړنې له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې له افغانستان خپل ټول پوځیانو باسي. امریکایي چارواکو ورو ورو د خپلو عسکرو یوه لویه برخه له افغانستانه وایستله او د همدې جنوري په 15مه رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2000 ته ورسو.
سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. د ازادي رادیو تغواشست د افغانستان د آزاد او عدالتانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې ولسی جرګه د 14 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او مالی وزارت ترمنځ د 14 مالی کال بودیجه پر سر رامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره یې دواړه لورو ته خپل طرحه استولې ده. خو د مالی وزارت وایي چې په قانون کې په مشروط ډول د بودیجه تصویب نسته. نور حال اجمل اندرا کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 14 مالی کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي رډیو ته وویل دوی ولسی جرګې او مالی وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولي. د ښاغلی اصغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دادی چې ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
ما در دو طرف میخواهیم که
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبري وکړي او هوکړه ته سره ورسیږي. بلخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي
اقدام وکړي.
په دې طرح کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې د مالی وزارت وسته دولتي ملکی او نظامی کارکونکو په ماشونو کې یو شانواله نشي راوستي نو ولسی جرګې په مشروط ډول د بودیجه تصویب خو د مالی وزارت ته دی راتلونکي کې په ماشونو کې د یو ډول والی یا یو شانواله لپاره هر اړخیزه طرحه جوړ کړي. ملي شورا دی اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانين رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویل تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرح نه درستلی. د مالی وزارت مطبوعاتي مسول فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په مهاله کې د زینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوی دی پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړې دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لاند مهاله کې د تطبیق وړ نه دي په مهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکي ونی په لومړی کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 14 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واستي. د افغانستان ولسی جرګې واستازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د تیر ونی ورستۍ ناست کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو ک د مالی وزارت زر تر زر د بودیجې طرحه جرګې ته وانستي نو د راتلونکي هر کار مسول به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرحه کې د ماشونو د نه یو شانوالي د یو وزارت تشکیلاتو کمخ دا هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دی تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دي چې لامل یې ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه 2 ځلې رد کړی ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لرین او کولی سي د ازادي راډیو خبرونه د دې راډیو پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار واوري راپورونه او خبرونه مو هم لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس په واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي دغه ورځپاڼه احمد تکال کتلی دي.
اکونومیست مجله په افغانستان کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د هدفي وژنو د دوام په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د وروستیو وژنو اهداف خورا ځلاند او منور خلک دي. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې نوې خبره نه ده، خو د دې وژنو د وروستۍ څپې کچې، وخت او د قربانیانو انتخاب خلک ورخطا کړي دي. د دې وژنو په لړۍ کې د امنیتي دفاعي ځواکونو پر سرتیرو سربیره ډیر دولتي مامورین، ژورنالیستان او د مدني ټولنو فعالان هم په نښه شوي دي. که څه هم طالبان نو ویلي دي چې په هدفي وژنو کې لاس نه لري، خو اکونومیست لیکي چې د دوی دا خبره ډیر کم خلک مني. خبرونه د مطلب په دوام په دې حملو کې د کارول شویو بمونو د جوړښت د تنوع یادونه کوي او لیکي امکان نه لري چې بل ډله دا ټولې وژنې وکړي، خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې کېدای شي کله ناکله شخصي دښمنۍ او نورې ډلې هم په دې وژنو کې ښکېل وي. ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پخوانۍ مشرې سیما سمر په قلم لیکلی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی که نړیوال افغانستان یوازې پرېږدي دا هیواد به له ناورین سره مخامخ شي. میرمن سمر لیکي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان په بیارغونه کې له څه باندې څلوېښتو ښکېلو هیوادونو سره په ډاګه خبرې وکړو. نوموړي لیکي موږ افغانان لا هم تاسو ته اړتیا لرو او زیاتوي چې د افغانستان راتلونکي مبهمه ده او د سولې خبرې صادقانه نه دي، نو ځکه د منلو وړ نه دي. میرمن سمر په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې اوسنی فرصت بې ساري بولي او لیکي افغانستان هیڅکله سولې ته دومره نه و نږدې شوی. دا زیاتوي چې زه او ډیر نور افغانان د خبرو ته د جګړې د پای ته رسولو د یوه طلایي فرصت په سترګه ګورو. Stars and Stripes ورځپاڼې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د نوې ادارې احتمالي پالیسۍ ته کتنه کړې او لیکي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان د سولې ځنډیدلی بهیر او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو را روانه نیټه په میراث پاتې ده. ورځپاڼه لیکي بایدن د خپل کار په پیل کې له داسې یو انتخاب سره مخامخ دی چې یوه ورځ به له ده څخه په میراث پاتې کیږي، یعنی یا به سمدستي امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي او یا به دې اوږده ماموریت ته دوام ورکوي. ستارز اند سترایپس د شنونکو له قوله لیکي چې په قطر کې په بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر لږ پرمختګ ځکه ښکاري چې دواړه لوري دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جګړې په اړه د امریکا د نوې ادارې دریز به څه ډول وي. امریکا د سولې په هغه موافقه کې چې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره لاسلیک کړه، ژمنه کړې چې خپل ټول ځواکونه به د ساګاني کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا د نوې ادارې چارواکو ویلي دي چې د موافقې ته به بیا کتنه کوي. ستارز اند سترایپس په دې اړه د بهرنیو چارو د نوماند وزیر انتونی بلینکن د وینا هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ په دقت سره ګورو چې په دې موافقه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي.
زموږ اخلاق زادي رادیو اوري دوستانو اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړی. د جرګې د اکثریت مشر ډیموکرات چاک شومر ویلي استازو جرګه به دوشنبه دوی ته د ټرمپ د سزا مسوده واستوي. شومر سره لدی چې ځینو جمهوری پالو د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې خو ټینګار کړی چې ترامپ به محاکمه کوي. سفی الله ستانکزی نور تفصیل راکوي.
د امریکا د استازیو جرګې مشره نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا مسوده سنا جرګې ته لیږي. سنا جرګه به د کانګرس په ودانۍ د جنوري شپږمې یرغل په خاطر په ترامپ د لګیدلو تورونو له کبله د هغه محاکمه پیلوي. د جرګې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل
The House will deliver the article of impeachment to the Senate.
استازیو جرګه به د استیزا مسوده راولیږي. سنا به د ترامپ د استیزا محاکمه ترسره کړي. یو بشپړه او منصفانه محاکمه به وي. سناتوران به پریکړه کوي که هغوی باوري دي چې ډونالډ جان ترامپ د متحده ایالاتونو په وړاندې بلوا پارولې ده.
against the United States.
خغلی شومر ویل د سنا جرګې دیموکرات غړي استدلال راوړي چې د ټرمپ محاکمه ځکه نه قانونه ده چې هغه نور په دنده کې نه ده. شومر د دغو سناتورانو په جواب کې ویل دا بې معنا خبره ده چې که ولسمشر وي یا بل هر چارواکی د هیواد په وړاندې کوم ناوړه جرم وکړي او بیا اجازه ورکړل شي چې استعفا ورکړي څو له حساب او کتاب یا تعقیبه معاف شي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د جنوري په شلمه د خپل ځای ناستی ولسمشر جیو بایدن د لوړې په مراسمو کې نه و حاضر او فلوریدا کې خپل استوګنځي ته ولاړ، د جنوري په 14مه د استاذ جرګې لخوا استیزا شو. په هغه تور لګېدلی چې د جنوري په 16مه یې بلوا پارولې ده. د جنوري په 16مه د قهرجنو مظاهرو پر مهال خلکو د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ چې له پولیسو سره په خوډب کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. خلک د ډونالډ ټرمپ په پلوي په کانګرس کې د هغې غونډې پر ضد وتلي و چې پکې د الکترانو لخوا د جو بایدن تاییدي روانه وه. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر و چې دوه واره یې د استازو جرګې لخوا استیزا تایید شوې. د تیر وار چې سنا جرګه د جمهوري پالو په لاس کې وه براعت وموند. هغه وار ټرمپ په دې تورن و چې په اوکراین فشار راوړي چې د جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. دا وار د کانګرس دواړه خونې د ډیموکراتانو په لاس کې دي. استازو جرګې وار له مخه د ټرمپ استیزا تایید کړې او تمه ده له دې وروسته یې د محاکمې رسمي چارې سنا جرګه مخته یوسي. په دې کې به څو ورځې د دفاعي جلسې وي او ښایي فبروري کې رایه وکارول شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلا آزادی رادیو اوري. د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو کار به تر جون میاشتې پورې بشپړ سي. د خبره د کورنیو چارو وزارت چارواکو پرون کړی ده. دوی زیاتوي چې له ایران سره پر 950 کیلومتره پوله هم د اغزن تار لګولو کار روان دی او دا پروژه به د روان کال تر پایه بشپړ سي. پاکستانی چارواکي وایي چې له افغانستان او ایران سره پر پوله د اغزن تار لګولو هدف د غیر قانوني تګ راتګ لري نیول دي. د سیمې څخه د مشال رادیو خبريال د غراپور راستولې دي.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد په 28 جنوري په کراچي کې یو خبری غونډه ته ویل چې د پاکستان او افغانستان په منځ پولا د سیمو د اغزنتار اچولو کار د اتا تیونا تر 90% پوری مکمل شوی دی او پاتې بعد روان کال د جون میاشتې پوری سرته ورسیږي.
88-90% افغان بارډر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی ہے.
دا تا تیونا تر 90% پوری د پاکستان او افغانستان تر منځ پوله باندې د سیمو د اغزنتار اچولو کار سرته رسیدلې دي او د ایران سره په پوله د سیمو د اغزنتار اچولو کار د 88% پوری پوره شوې دي. روان کال د جون میاشتې پوری بعد افغانستان سره په پوله د سیمو د اغزنتار اچولو کار سرته ورسیږي. د جون د میاشتې د 1.5 پوری به کار سرته ورسیږي. نور هم وزنډیږي نو د روان کال اخرې تبه خامخاص سرته ورسیږي
او ان شاء الله تعالی سال کې اخر تک.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ پکرخه د کال 2018 د فروری میاشت کې د سیمو د اغزنتار کار پیل شوی وو او پاکستان ویلی وو چې دا کار به په 2020 کې سرته ورسوي. پاکستانی چارواکي وایي د تورخم لاري په پولا د ناقانونه تګ راتګ لاري نیولې دي او یوازې قانوني سفري اسناد لرونکي خلک کولای شي چې په پولا تګ راتګ وکړي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا کمې سیمې چې د افغانستان سره لګي په کې پسلګونه کیلومتره پولا داسې هم ده چې هلته د سیمو د اغزنتار اچولو ضرورت نشته ځکه چې دغه سیمو کې د انسانانو تګ راتک ممکن نه لري. بلخوا د پاکستان د ایران سره 950 کیلومتره پوله هم د سیمو د اغزنتار اچولو کار روان دی. په دغه کار د کال 2019 د اپریل په میاشت کې لاس پورې کړی شوی وو او پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د کال 2020 اخرې پورې به هم دغه پروژه سرته ورسیږي. د کال 2019 د اپریل په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران د سفر په محال د ایران د ولس مشر حسن روحانی سره لیدلی وو او په دغه محال اعلان کړی وو چې دواړه هیوادونه به په سرحدي پولا د ترهرګرۍ د مخنیوي لپاره کری اکشن فورس ځواک جوړ کړي. د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د کال 2020 د اپریل په میاشت کې د پاکستان او د ایران په پولا د سیمو د اغزنتار اچولو لپاره د نورو 3 ارب روپو منظوري ورکړې وه.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ورزو خوست ولایت په خوست کې یو شمیر ځوانان د یو علمی بنسټ په چوکاټ کې هر اونۍ راټولېږي او په ټولنیزو او نورو علمی موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې غونډو مسولین وایي که امکانات ورته برابر سي د غونډې به یې تر ولسوالیو پورې هم وغځېږي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال راپور استولی.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله همت په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفي وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پراندویه ټولنه هم شامله ده، آنلاین اکیډمی هم پکې شامله ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. طایب الدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې داسې ناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست ولایت مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لرې اترپي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زهید وایي د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلي. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی. دوی سره مو د کتابونو مرستې کړي دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپموو.
د دې اونۍ اونۍ زناسته د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یو نوي موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستان و مننه چې ازادي راډیو او ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه خبرونه لري. د خبرونه مو د ماښام تر وو بجو پرې دوام کوي. اوس بس تاسو پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
مګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا مخته منځ کې نه راکړل سوي راتوای وای نه درکو سبا نن سبا کې ضرور 15 کال په مخ تیر کړ. یمګه په کومه زونه پرمیت دي اغه کار خلاصوي او منځکم ستر ډیر دي منځکم نقشې ما چولې دا منځکې بدر کو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي مګ نور واس نستا یو خواته نه دي منځکې اخیستو څوک راتوای ته دا واخلا نو واس لرو چې کور په جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبرو رسول سي چې مخته دي دا د کورو نمبر راکی مخته دا خپل جن توزیع کی چې مخ خپل جن په جوړ کو الا نه دا دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مخته دا منځ کو نمبر غامو خو راو سلام په احترام.
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مي عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. زیاده کندهار او هرات کندهار او هلمند لار اوس لپاره بند شوې ده. د غټ موټر باردار موټر سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګ د پر دغه کچه لار باندې روانې نو ډېر سخت ستونزو سره مخ دي. نو هغه د چې نور پرې کسان دغه غم وخره کچنی موټر خو لاشه یو غټ موټر ودا ټول د سټیز سره مخ مخ دي لار ډیره کچه ده ډیره خراب لار ده د امر فری بندې پلچکونه لږه وسوي دي
زه بشیر الله حکمل د کنړ ولایت د ننګلان کلی نه په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی، اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیچا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مرستولې وو. اوس په کابل کې د سهار 8:30 دقیقې سوې. یو ځل بیا مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خپل افغان سیال الحمدلله موهب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تورونه رد کړل چې ویلي وو بې نوم او نشان الوتکې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره قاچاق وړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې بېګانه وخت ویلي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې کلک امنیتي څار کیږي. سبا د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونو دوهم یو ورځنی لوبه تر سره کیږي. دا لوبه د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیگ په لوبو کې راځي چې هر بریاي لاس نمرې ورکوي. په پېښور کې د پوهنتون لسګونو محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر ټول درسونه آنلاین وو، نو آزموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. شغلی آستن پرون په امریکا په سنا جرګه کې په دو نویو موافق رایو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوه سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی. او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا مسوده استازو جرګې ته لیږي. زموږ غله ازادي رادیو ری دوستان وړاندې په خبرونه کې اونیز پروګرامونه هم درته لرو، خو تر هغه مخه یو بل راپور هم اوریدای سي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې سیمایز موسیقي پیکا سوي ده. غزنی هغه ولایت چې یو وخت ځانګړي سیمایز موسیقي او سندري درلودي، خو اوس دا چې دغه سندري یا موسیقي پیکا سوي دي دلیل څه دی؟ دغه ځای سیمایز سندرغړی او اوسیدونکو د دې خوږي موسیقي او سندرو به خوند کېدل بلابل لامل نشي. نور په دې راپور کې وره.
په یو ځړه خټینه خونه کې درې تنه ناشتي، یو ویډیو کې دوه هم وشکوهې، خو دریم بیا هارمونیا هم وایي او سندره هم وایي. دا د غزنی سیمایز موسیقي د چ ځنګړی خوند رنگ طرز او زیات مینوال لري، خو وایي اوس یې هغه مزنه د پاته چې په خوای درلوده. غزنی سیمه ای سندرغاړي اوسیدونکو دغه خوږی موسیقي او سندرو د بې خوندکې دوه بیلابیل لامل نشي. غلام حضرت قرباغی د نوموتی ولسی سندرغاړي خان قرباغی زوی دی. د لا هم د خپل پلار پرنګ په خواني سیمه ای ز موسیقي پالي او سیمه ای ز سندرې وایي.
دا تور پیچ دی له ونی کما هولای
دا. غلام حضرت کرباغی زوی محمد گل کرباغی چې په خپل هم سندرغاړی دی وایي په غزنی کې په خوانی سیمه ایز موسیقي د زوال پر لور روانه ده. دی وایي سندرغاړی مجبوریږي چې د خلکو ذوقونه وپالي او ذوقونه بدل سوي دي.
کوشش کوم چې دلته مطلب موسیقي د خلکو حضورونو کې ځای ونیسي، ځکه موسیقي د مینې محبت کار ده. کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي د خلکو ته زړونو ورسو، خلکو ته ذهنونو ورسو.
شاعر لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زیراته یو شمیر نور سببونه هم یاد کړل چې د په فکر د غزنی سیمایز موسیقي کمرنګ کړی ده. هغه وایي د موسیقي ډګر ته د نوي آلو راتلل نامني په سیمه کې پر موسیقي اوریدلو بندیزونه د غربي موسیقي اغیزې او داسې نور هغه څه دي چې د غزنی خپله موسیقي بی خونده کړې ده.
په غزنی کې محلي موسیقي ځکه پیکر شوی او فعالیت یې تقریبا په ټپه درېدلی چې له یوې خوا اړوندو دولتي ادارو ورته پاملرنه ونه کړه. دوهمه خبره دا هم ده چې لا هم د غزنی په سیمه کې د محلي موسیقي مینوال د ناامنیو له امله په جرأت فعالیت نه شي کولی.
نبی اولا میل پنځه دیرش کلن دی. دی هم په غزنی کې د سیمه ییز موسیقي د پیکه کېدو خبره کوي. امیل وایي ډیری لاملونه دي چې دغه موسیقي سوکه سوکه خپله اصیله بڼه له لاسه ورکوي. امیل پردی برقی آلې د غربي موسیقي اغیزه د نامنیو له امله له غزنی څخه د سندرغاړو وتل او د نورو سیمو د موسیقي طرز خپلول او داسې نور هغه څه لاملونه یادوي چې د غزنی پر سیمه ییزه موسیقي اغیزه کړې.
لاملونه خو ډېر دي. دغه څو هغه لاملونه دي چې پښتو موسیقي په غزنی کې د زوب خواته روانه ده او له بد وضعیت سره مخ ده.
خو ځینې کسان بیا دا هم وایي چې په غزنی کې ځوانانو سندرغاړو خپلو طرزونو ته شا کړې او د نورو سیمو د طرزونو د خپلولو هڅه یې کړې ده. د دوی په نظر چې دغه سندرغاړو نه د موسیقي پخوانی طرز ساتلی او نه یې نوی طرز مسلکي خپل کړی دی. د بلهار جلالزی په باور که امن وي پر موسیقي بندیز نه وي، سندرغاړي کولی سي د موسیقي په نویو وسایلو او اوازونو د غزنی ولسي موسیقي نوي تازه او راژوندی کړي.
دوستانو د غزنی ولایت د سیمه ایز موسیقي په اړه دا راپور خو مو واورېده. اوس ورسېږي اونیز پروګرامونو ته. د ژمنې سره سم د کور کلي اونیز پروګرام لرو او ورپسې به د ګوړې اچار تفریحي پروګرام واورې.
کور کلی
نن سبا چې رالی مهم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. ولې په ځینو سیمو کې د غریبانو مرستې خانان خوري؟ دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې راولاړوي او شوې مرستې څنګه باید بېوزلو ته ورسول شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې دا راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له دیني عالم سره مرکه هم لرو. خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
اکثره وخت د وروسته پاتې هیوادونو له خلکو سره د بېوزلۍ له وجې مرستې کېږي او دا مرستې هم د هغو غریبو خلکو لپاره وي چې د ژوند کولو په پار داسې کوم ځانګړی عاید نه لري. خو په ځینو مواردو کې بیا دا مرستې مستحقه کسانو ته نه ورکول کېږي. اکثره غریبان وایي چې دا مرستې د کلي یا سیمې ملک ځان او خپل خپلوانو ته ویشي، نه بېوزلو خلکو ته. د غزنی ولایت اوسیدونکی شمسالدین چې اوس په کابل کې په یو دولتي اداره کې اجیر دی وایي چې د دوی په سیمه کې مرستې راغلي خو هغه چاته ورکول شوی چې د کلی ملک یا وکیل سره خپل وی لري. نو ما وړای وای
نوم خو لا سوار نه مان ورکړی دی، مګر هیڅ له موږ سره څوک کومک نه کوي. په توا پلاستیک وسازه، کاغذونه وسازه، ټول عیالم زکام دي، ټول مریضان دي. اکی د هیڅ شو اس نه لرو. سمجه خبري جو صدا کومک را لې پلان د کومک را لې موږ ته هیڅ نه راځي. ولکم په دای بس تکال لروزی دی ختم ولا کی چلی دی خود راغلی خو خود خود ولا لا سوارم دی دلی سیاخلی خل نو واسطه لرو نه هیڅ لرو ولا کی چلری و بنسته و بون لبل چارو ولی وس نه لرو. سبرم چې کو کرایه ورکو لا موږ د کرایه تر و دی و
بل خو د کابل چمن ببرک اوسیدونکی خیر محمد چې د پاکستان راستون شوی وای چې له دوی سره ډېرې وعدې شوې وې خو اوس دوی په خیمه کې ژوند کوي او څوک یې له حاله خبر هم نه دي.
موږ هغه مرستې چې موږ ته یې ویلي چې تاسو د درې سي برستین شی درکړي هغه موږ ته یو شی نه دی راکړی، یو اتل زرې راکړي، دا نورې پیسې خلکو ته ورکړي، څوک ملکان لري شی لري، د هغو د بحثل کېږي هغه بله ورځ 15,500 روپۍ خلکو ایسلي پله پر مو موږ ته نه دي راغلي، او غنم دی، اوړه دی، لوبیا دی، دا ورکوي شپږ میاشتې موږ ته نه دي راغلي، ولې یوه نومره مځکه در کوم هغه مځکه موږ ته نه دي راغلي، په کرا باندې ورته پراته یو، او د 12 بچانو خاوند یم او ګزاره مې هم سخته ده، ځوان زوی نه لرم. ځینې ملکان دي خبرې کوم چې هغه رشوت اخلي، په رشوت باندې تېروې، موږ نوماندغه پاتې دي، موږ به اقصا چا نه دی کړی.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي چې د دوی په کلي کې داسې بې وزله کورنۍ شته چې حتی د ډېرې بې وزلۍ له کبله یې ځان وژنې باندې لاس پورې کړ، خو بیا هم د کوم ځانګړي ارګان څخه ورسره مرسته ونه شوه. نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
زه د دې صحنې شاهد یم، مالته اوسېږم ناحیه کې، میشتمې ناحیه کې، چې هلته څه کومکونه راغلل، د غنم هم راغلل، اوړه هم راغلل، چې نانوی خانو کې ډوډۍ توجه کولې. بعضې کسان ته چې ډېر مستحق و، باور په خدای وکړو چې یو نفر ما لیدلی ده، شاهدان هم لرم چې ځان یې زندۍ کړی و په کور کې، چې د فکر لاسه چې نه و که نه، بیا زه ورغلم هغه مې خلاص کړه، ګوره خلاص هم که بېرته هم راښکته که، او مور ته او ښځې ته مونږ ویل چې خیر ده، سړی دې ته مه مجبوروي. بیا مونږ ورته ډوډۍ د شپې وړله، چینه مې وړله، او څه خرڅ مرڅ هم ورته وړه، نو هغه د پاره چا اوړه ورنه کړل، چا ډوډۍ ورنه کړل، داسې مستحق خلک یو. هلته چې کومې پیسې راغله، شپږ زره توضیح شوې، بعضې ملکان وکیلان ورکړي خپلو خپلوانو ته، بعضې خلکو ته، خو اصلي مستحق ته نه دي ورکړل شوي. چې زه کوم خلک پېژنم، او زموږ په ساحه کې، زموږ په ساحو کې، زموږ په څنګ کې دي که نه، چا ته وژاړو، چا ته فریاد وکړو، حوزه کې څوک غږ نه اوري، په دولت کې څوک غږ نه اوري، دلته موجوده چې موږ غږ څوک نه اوري، نو هلته به څنګه چلو کوو؟ دا اوس چې ورسې دفتر ته دې نه پرېږدي، نو ته به څنګه هر څوک اوري؟ غیر خدای نه به څوک د هرز نه اوري. دا واسطه واسطه بازي ده، یا ښه پیسې یا ښه واسطه.
نه ویشت کلن محمد عرفان بیا د نورو عواملو ترڅنګ د بشر دوستۍ د حس کمښت هم د دې سبب ګڼي چې د غریبانو مرستې د خانان وخوري. نوموړی زیاتوي دا چې حق حقدار ته نه رسیږي، نو بې وزله ورځ تر بلې لا پسې غریبیږي، او خانان نور هم شتمن کیږي.
خو افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته چې دغه بشر دوستی ډیره کمه ده، د بشر دوستی روحیه ډیره زیاته کمه ده. هر څوک کوشش کوي چې هر څه خپل واخلي یا خپلو خپلوانو ته ورکړي. تاسو به دولتي ادارې لیدلی چې هر څوک کوشش کوي چې خپل خپلوان راولي، پر ځای د دې چې وړ اشخاص وګماري، خپلو خپلوانو ته ترجیح ورکوي. همدغسې د کومکونو په ویش کې هم همداسې ده، دوی چې دا کوشش کوي خپل خپلوانو ته دغه کومکونه ورکړي، چې دا سم کار نه ده، ځکه چې په هغه کم کومکونو سره کېدای سي یوه غریبه کورنۍ، یوه یتیمه کورنۍ چې ده، د هغوی د یو میاشتې خرچه وسي، د هغوی په یو میاشت چې ده ډېر ښه ژوند وکړای سي.
د کابل د چهار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی ګل رحمان وای که چیرې د بې وزلو په نوم راغلې مرستې د کلي ملکان یا نور مشران ځان ته واخلي، نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ لوی واټن رامنځته کړي.
د دې په خاطر چې دغه کومکونه مثلا خلکو ته نه رسیږي، هلته د افغانستان کې خو اوس دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده، په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري. په اکثرو سیمو کې داسې کسان شته چې ملکان دي، یا مثلا داسې نور خلکو به د دولتي اداره کې جای ولای ده، دغه کوم کومکونه سه توضیح کیږي، ویشل کیږي، دغه هغه خلکو ته سه مستحق دی او ته نه رسیږي، او همدغه سبب ده سه خلک له دولت نه فاصله اخلي، او دولت سره مینه نه لري، او هم د جنگو یو دی وګدیدو یو هغه هم همدغه ده سه خلک له دولت نه فاصله اخیسته ده، جنگونه زیاتیږي، خلک خو بدی، نو دغه اغرامسته کولای سي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو عبدالمتین حقمل وای چې کله دې مرستو په ځای بې وزلو او غریب خلکو ته یو پروژه په کار واچول شي او دوی په کار وګمارل شي، نو دا مرسته به شخصي جیبونو ته نه ځي.
اول خو باید دغه کومک چې دا دوی کوي او بیا داسې تکراریږي چې مستحق ته نه رسیږي، دا ډېرې پیسې وي، دې نه به یوه پروژه جوړه کړې وه. داسې پروژه د برق چې هره ورځ برق قطع کیږي، یو 280 میلیونه ډالر ډېرې پیسې دي. یو بند خو د برق خو به نیمایي کار خو به یې مخکې تللی و، دا به ټول ملت ته رسېدلی و، هره ورځ به په تیارې کې نه و ناست. پرته له برقه فابریکه جوړه شوې وي، بل شی دا عمل ګټې پروژې وي، خو داسې کار دې وشي چې ټول ملت باندې په ژوند باندې د ملت اغیزه وکړي. بله لاره چې بیا غم نه کېږي، غم نه کېږي تر اوسه پورې، تر دې دمه پورې ما نه دی لیدلی چې په دې نظام کې د مکافاتو د مجازاتو فرهنګ نشته. بلکې چیرته مجازات موجود دي، ظالم لاس ونیول شي، هغه ته جزا ورکړل شي، بل څوک داسې کار بیا نه کوي. موږ نه هم اسلامی فرهنګ تللی دی هم د دیموکراسي فرهنګ تللی دی نه په دې عمل کوو نه په هغې عمل کوو یوازې په فساد باندې ښه پوهیږو نور په هیڅ هم دا حال نه پوهیږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ
قدرمنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه لرو چې اورېدو ته یې ستاسو پام راړوم
ولاغه پلچرخی کې اوس هزار دا مرسته او خلکو ته ورکول شي چې په چاو کې مزدوري نه ورته پیدا کیږي هغه ته باید ورکول شي لاس ته ځنې ناستې څوک مزدوري نه پیږي کور یې وکتل شي آیل یې وکتل شي بستر یې وکتل شي لوښی یې وکتل شي باید چې هغه ته ورکول چې داسې چې دوه پوله او درې پوله او څلور پوله کور لري موټر لري زندگی ښه برابر وي هغه یې واخلي خوار او غریب پاتې شي نومی مرزا خان د مسیول سوالی اوسیدونکی دا باید مسحق کسانو ته ورکړل شي هغه کسان چې غریبی کار روزګار نه لري بس بیروزګار یې غوته ورکړل شي غریبانان فقیرانو ته
دا چې ولې د بیوزلو حق خوړل کیږي او د اسلام له نظره د بیوزلو حق خوړل څه حکم لري دا د تورته پښتني زموږ همکاري په یوې مرکه کې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي مولوی نورالله کوثر څخه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
استاد لمړی پښتنه و داسې مطرح کړو چې ځینې وخت په کلیو بانډو کې او په سیمو کې مرستې راځي د بېوزلو خلکو په نوم او دغه بېوزلو خلکو ته نه ورکول کیږي ستاسې په نظر علت به څه وي
او هغه لاملونه ډېر لاملونه دي لومړی لامل یې هغه خلک حرامکار دي او حرام خوري د نورو خلکو حق دي او حق نه ورکوي دا د دوی یو بل لامل یې د هغه دقیق محاسبه چې دقیقه محاسبه وجود نه لري ځکه خلک صدقه او خیرات کوي بیا نو ډېر زیات محاسبه نه پسې ګرځي که رسمي جریان نه وي راغلی چې هغه حساب کتاب ولري نو خلک ځان حساب کتاب ونه ګڼي او له الله نه مونه ویري چې الله نه ویره ونه لري د نورو خلکو حق د حکومت په نوم باندې دوی ته حق راځي او دوی خپل ځان ته غوه نشتوالی دي موږ همدا رقم د محاسبې نشتوالی او ادم د دقت په مصرف کې او بیرته حساب کتاب نه اخیستل له حکومت کوونکو دونه دغه لاملونه دي چې خلک د نورو مالونه خوري
استاد که مثلا دغه حق حقدار ته یعنی هغه کسان چې بېوزله دي هغه چې مستحق دي هغو ته دغه کومکونه ونه رسیږي دغه مرسته چې د هغوی په نامه راځي البته ونه رسیږي البته اسلام په دې برخه کې څه وایي
مؤمنان مسلمانان تاسو د یو بل حق مه خورئ د یو بل مال او لا يحل المال امرئ الا بالذيب من نفسه پیغمبر علیه السلام وايي چې مؤمن مال بغیر د زړه خوښنه بل څه خوړل شرعا حرام دی بل څه مال خوړل د بل مؤمن د بل مسلمان مال خوړل دا حرمت شرعي دی او د اسلام له نظره دا حرام کار دی او مشروع کار دی او کبیره ګناه ده او دې په خپل نفس اور خوري
استاد اوس سماله راي څنګه چې کومکونه یاد غمرستې څنګه به وزلو ته ویشل شي
دا ول څه دولت باندې فرض دا تنظیم کې کوي نو دا مال بیا مستحقین ته ورځي کنه ور اول دا او دوه هم بیا حکومت ورکون کو دونرانو باندې لازم ده چې دا بلل که څل افغاني او زم افغاني یا لدین ډیر ورکی دا هم محاسبه دې وکړي ورو ما دا مال درک صحه پکې ګمه